په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې. ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکړم، پیل دې سات په خبرونو کوو. د افغان جنو خزو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری وای افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر ورتک بندیز او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې وروستي خطرناک فرمان دارو خنه کوي چې طالبان هغه سخت تګلار دوه چنده کوي چې دوی په 1990 ملسیزه کې مختبه ولا. میرمن امیری بیگا په خپل ایکس باندې یا پخوانی ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې دا د نړیواله ټولنې لپاره اصولي اقتصادي او امنیتي اړتیا مخې ته ږدي چې دوی په خپل دریز ودرېږي او له طالبانو سره اړیکې تر هغه عادي نه کړي تر څو چې دوی د بشري حقونو په چلند کې جدي ښه والی نه وي راوستی. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د پنځشنبې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر سفر بندیز به د دې هیواد په اړه د نوموړي د راپور ورکولو مخه ونه نیسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ وویل چې ریچارډ بنت ای افغانستان ته له ورتګ څخه منعی کړی او دا پرېکړه یې ځکه کړې چې د ده په خبره هغه د افغانستان ضد تبلیغات کول او یوه کوچنۍ موضوع یې غټوله. خو ریچارډ بنت چې د 2022 کال په اپریل کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره ځانګړی راپور ورکوونکی ټاکل شوی دی، طالبانو د دغه بندیز په وړاندې غبرګون کې ویلي چې د په دوامداره توګه د افغانستان له واکمنانو سره د یوې شفافې ښکېلتیا هڅه کړې. د خپل مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه مهمه ارزونه وړاندې کړې او د ښه والي لپاره مشخصې عملي سپارښتنې او هم د تخنیکي مرستې وړاندیزونه کړي دي. ملګر ملتونو له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو په ډلیز اخراج انتقاد کړی دی. د نژادي تبعیض د لمنځوړلو په اړه د ملګرو ملتونو کمیټې د جمعې په ورځ د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په اړه د خپلو چړنو پایلې خپرې کړې. د کمیټې د افغانانو جبري او ډلیز استل ټکان ورکوونکو بلل او په دې اړه جدي اندېښنه وښوده. د دې کمیټې مشر مایکل بالسرزاک وویل چې د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په پلان کې پاکستان ولکه افغانان استلی دي. پاکستان تیر کال د افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړ. د نژادي تبعیض د لمنځه وړلو په اړه د ملګرو ملتونو د کمیټې مشر زیاته کړه چې پاکستان باید د زیانګالو افغانانو په تړاو جلا څېړنې وکړي څو ځینې افغانان لکه بې سرپرسته ماشومان د قاچاق او ناوړه استفادې له خطرونو بچ پاتې شي. ملګرو ملتونو مخکې هم د زیانګالو افغانانو او هغو کډوالو په استلو نیوکه کړې وه چې د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلی دي. کاناډا د هغو افغان کډوالو تمویل بند کړی چې په پاکستان کې د کاناډا د ویزو انتظار باسي. کاناډا ژمنه کړې وه چې هغو افغانانو ته به د کډوالۍ ویزې ورکوي چې په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو سره یې همکاري کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری دغه افغانان پاکستان ته تښتېدلي او کاناډا ته د انتقال په تمه دي. دغو افغانانو ته د کاناډا د مهاجرت ادارې پیسې او امکانات برابر کړي وو. د کاناډا د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د کاناډا حکومت په پاکستان کې دغو افغان کډوالو ته د سرپناه پیسې بندې کړې دي. دې ادارې ویلي چې دا یو موقتي کار و ځکه پناه غوښتونکو سرپناه ته اړتیا درلوده څو په دې موده کې خپل اسناد برابر کړی شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جمعه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ټلیفون خبرې وکړې او د اوکراین له خلکو سره د متحدو ایالاتونو د کلک ملاتړ ډاډ ورکړ. د اوکراین خپلواکۍ د ورځې د درشل په مناسبت په یو خبرې شوې اعلامیې کې بایدن د اوکراین سره د پوځي مرستو یوه نوې بسته هم اعلان کړه. په دې نوې بسته کې د هوایي مدافع توغندي، د ډرون ضد تجهیزات، د ټانک ضد توغندي او نور وسایل شامل دي. که څه هم سپینې ماڼۍ د پوځي مرستو د ارزښت په اړه دقیق ارقام نه دي وړاندې کړي، خو د رسنیو راپورونه وایي چې دغه بسته 125 میلیون ډالر ارزښت لري. بایدن دا هم وویل چې متحده ایالات، متحدین او شریکان به په هره لاره کې د اوکراین تر څنګ ولاړ وي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ پای لوبه نن د بندي امیر خاماران او عامو نهنګانو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. دا پای لوبه د کابل په وخت د غرمې له 11 بجو مخکې د کابل په نړیوال سټډیوم کې پیلېږي. د بندي امیر په ټیم کې حشمت الله شهیدی کپتان دی او ورسره نوین الحق، کریم جنت، ننګیالی خروټی، صدیق پاچا او ځینې نور لوبغاړي ملګري دي. د فوټبال د نړۍ پیژندل شوی ستوري کریستیانو رونالدو د یوټیوب چینل په جوړولو په شاوخوا 3 ورځو کې تر 15 میلیونو ډیر مینوال پیدا کړل. دا په لنډ وخت کې د ډیرو مینوالو د جلب یو ریکارډ دی. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په اړه جدي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې سره به رسنۍ لا زیاتې سانسوري شي.
یوازې دا قانون مشخص کوي چې طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره او د نړۍ د خلکو سره ژوند وکړي.
د امریکا دفاع وزارت ویلي طالبان ته د داعش پر ضد جګړه کې د همکارانو په سترګه نه ګوري.
اوس د درې کالو په تېرېدو سره ټولو ته جوت کېږي چې اوسني حاکمان نه دا واک لري، نه دا ځواک لري او نه دا هوډ لري.
د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو سیلونو له زیانمن شوو سره د خوړو د نړیوال پروګرام د مرستو په باب به واورئ. په یو راپور کې به دا هم واورئ چې د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسېدونکي په خپل ولایت کې د پارکونو د جوړولو غوښتنه کوي.
شاهي چې دغسې ښایسته دي، دلته خلک سیاحت ته راځي، نور سهولتونه هم برابر کړي، امکانات دې ورته برابر کړي، هوټلونه برابر شي چې دلته د شپې د تېرولو لپاره ساحې برابر شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به اوکراین ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی د تاریخي سفر له جزئیاتو خبر شي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې د نوي قانون په اړه جدي اندېښنه ښودلې ده. طالبانو دا اونۍ دغه نوی قانون د دوی د مشر هیبت الله اخندزاده له لوري توشیح کړی او خپور کړ. دا قانون تر ډېره د بیان ازادۍ، د ښځو حقونه او ګڼې نورې برخې هدف ګرځوي او د طالبانو د امر بالمعروف محتسبینو ته د دغه قانون په تطبیق کې بېساري صلاحیتونه ورکوي. نور جزئیات به له صفي الله ستانیزي واورو.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي د امر بالمعروف په نوم قانون د طالبانو محتسبینو ته لا زیات واک ورکوي چې رسنۍ سانسور کړي. د دې کمیټې په بیان کې چې د جمعې پر ورځ یې خپور کړی د آسیا د برخې مسؤلې بیل یې ویلي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ یو بل دروند ګزار دی، چېرته چې طالبانو تیر درې کاله خبریالان او بشرپاله فعالان ځپلی دي. طالبانو همدا اونۍ دا قانون توشیح کړی چې ټول څلور فصلونه او پنځه دېرش مادې لري. د دغه قانون اولسمه ماده رسنۍ د زیرو اجسامو د عکسونو او تصویرونو له خپرولو منع کوي. په دیارلسمه ماده کې د ښځو غږ چې سندرې، نعتونه او قرات پکې شامل دي په مجموع کې په لوړ غږ ویلې اورد بلل شوي. طالبانو تر دې پخوا هم پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ ډېر محدودیتونه لګولي او امر یې کړی چې د دوی تګلارې سره سم خپرونې وکړي. رسنیز فعالان وایي د طالبانو دا قانون د رسنیو فعالیت نږدې ټول له خنډ سره مخ کوي او ویره شته چې ژر تصویري رسنۍ بندې شي. د خبریالانو د حقونو ملاتړ او د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نایب خواني اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل
یوازې دا قانون مشخص کوي چې طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره او د نړۍ د خلکو سره ژوند وکړي. دوی غواړي افغانستان یو مدرسه جوړ شي، یعنی ټول افغانستان یو هیواد مبادر شي په یو مدرسه او په کې مشر وي د هغه ملا هیبت الله په نوم. هغه څه چې ښه ګڼي هماغه به تطبیق شي او څه چې منع کوي هغه به منع شي. زه یو خبریال په توګه دغه محدودیتونه هغه میخ ګڼم چې د بیان د ازادي په تابوت دوی وهلی دي او که تطبیق شي افغانستان یو زندان جوړ شوی دی، خو بیا دغه زندان ډېر مخوف زندان به جوړ شي.
توحیدی زیاته کړه د نړۍ هیڅ یو هیواد کې د رسنیو او ښځو په وړاندې دومره محدودیتونه نه دي لګول شوي لکه څومره چې طالبانو په تېرو دریو کلونو کې وضع کړي. د ښځینه او نارینه نطاقانو د ګډو پروګرامونو منع کول او د ښځینه نطاقانو په مخ د ماسکونو لګول پر رسنیو د طالبانو د لومړنیو محدودیتونو لوی بیلګې دي چې په خپل وخت کې ګڼ غبرګونونه وپارول. د افغانستان په ټلویزیونو کې پاتې محدودې شمېرې نطاقانې مجبورې دي چې ماسکونه ولګوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کلني راپور ته اشاره کړې چې ویلي په غږیزو تصویري او چاپي رسنیو باندې خپله تګلاره 90% عملي کړي او د دوی په ټکو چې د منع شویو یا منکراتو په خاطر 14,000 کسان نیول شوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي ګڼ پکې خبریالان او رسنیز کارکوونکي شامل دي. طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په دې اړه څه تبصره نه ده کړې، خو پخوا یې د اکثرو خبریالانو تر نیول کېدو وروسته ویلي و چې دوی د شخصي مسایلو په تړاو نیول شوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د امریکا دفاع وزارت وایي طالبان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کې د همکارانو په سترګه نه ګوري. د وزارت ویلي طالبان د داعش د ماتولو لپاره د امریکا د نړیوال ائتلاف برخه نه دي. په عین حال کې یو شمېر پوځي او سیاسي کارپوهان وایي طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دوحې د هوکړې په عملي کولو کې د پاتې راتلو له امله اوس امریکا ته د اعتبار وړ نه دي.
د امریکا دفاع وزارت پینټاګون وایي طالبان د داعش ماتولو لپاره د امریکا د نړیوال ائتلاف برخه نه دي. دغه وزارت د ویان مرستیالې صبرینا سنگ د پنجشنبې په ورځ د اګست 22مه ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل متحده ایالات د داعش ماتولو لپاره نړیوال ائتلاف لري. هغې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالب چارواکي په افغانستان کې د داعش د له منځه وړلو ادعا کوي او دا چې آیا طالبان د داعش پر ضد جګړه کې له پینټاګون او یا د امریکا د حکومت سره همکار دي وویل
د امریکا متحده ایالات د داعش د شکست او ماتې لپاره یو نړیوال ائتلاف لري. طالبان د دغه ائتلاف غړي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه له خپلو همفکره ملاتړ او همکارانو سره مرسته کوي چې د داعش ماته یقیني کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت وین جنرال پاتریک رایډر وویل که چېرته د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان ولایت څانګې له خوا په نږدې راتلونکي کې د امریکا او ګټو پر وړاندې ګواښونه ولیدل شي نو هیواد به پر دغه ډله برید وکړي. خاخري رایډر په خبري ناسته کې د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې اړه وویل دوی په داسې شان حالاتو کې د پوځي اقدام سربیره د مناسبو اقداماتو حق ځانته خوندي ګڼي. یو شمیر پوځي او سیاسي شنون کې وایي طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو او د دوحې د هوکړې د نه عملي کېدو له امله له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا پر وړاندې اعتبار له لاسه ورکړی دی. په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواره ادعا کوي چې امریکا او یو شمیر نورو لویدیز مذاکره کوونکو د دوحې له هوکړې وړاندې په دې باور و چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د جګړې توان لري. خدای ته په خبره اوس معلومه شوه چې دا تحلیل یې سم نه و.
دوحې په مذاکراتو کې د امریکې د متحده ایالاتو او د نورو غربي او سیمه ایز هیوادونو کوم ډیپلوماټان چې ښکېلو او د اوسني حاکمانو د ټینګار په بنسټ باندې چې دوی ورته دا ډاډ ورکوو چې دوی کولای شي چې د متعددو تروریستي شبکو په ځانګړي ډول د داعش د پرمختګ او فعالیتونو مخنیوی وکړي. ولې اوس د درې کالو په تېرېدو سره ټولو ته جوتیږي چې اوسني حاکمان نه دا واک لري نه دا ځواک لري او نه دا ووډ لري.
خدا سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر په دې باور دی چې لال قاعده او تحریک طالبان پاکستان سره د طالبانو اړیکې د داعش پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا متحده ایالات پر طالبانو بې باوره کړي دي. هغه په دې اړه وایي
امریکایان پس له درې کالو اوس په دې پوه شوي دي چې طالبان په خپلو ژمنو وفادار نه دي او اوس امریکایان په بدیله لاره فکر کوي او هغه دا چې دوی به خپل مبارزې ته د داعش او نور ترهګر ډل په ضد د طالبان نه پرته ادامه ورکړي.
د دې اداو په اړه مو د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد څخه وپوښتل خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. وړاندې بیا د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړې چې په افغانستان کې د خراسان داعش څانګه ځپلې او له افغانستان څخه د سیمې او نړۍ هیوادونو ته کوم ګواښ نشته. هغه اداوي چې ظاهرا تر دې دمه د امریکا متحده ایالاتونو او لویدیځو هیوادونو پرې قناعت نه دی کړی.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر ورتګ بندیز او د امر بالمعروف و نهي عن المنکر ادارې وروستي خطرناکه فرمان دا روښانه کوي چې طالبان هغه سخت ته تګلاره دوه چنده کوي چې دوی په 1990 لسیزه کې مخته بیولی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د پنجشنبې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر سفر بندیز به د دې هیواد په اړه د نوموړي د راپور ورکولو مخه ونه نیسي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت لخوا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر سفر د بندیز په اړه د خبرګونونو په دوام ملګري ملتونه وایي د ریچارډ بنت پر سفر بندیز به هغه د افغانستان په اړه له راپور ورکولو راونه ګرځوي. د دغه سازمان د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک دا څرګندونې چهارشنبه ناوخته د اګست 28مه یوې خبري غونډه کې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي پر سفر د بندیز په اړه وکړي. زیاته کړه هغه ته په غیر رسمي ډول ویل شوې دي. دوجارک وویل
فکر کوم هغه د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته په 2022 کال کې افغانستان ته سفر کړی و. زموږ لپاره د ځانګړو راپور ورکوونکو موجودیت چې په بشپړه توګه له عمومي منشي څخه خپلواک دی مهم دی. هغوی د بشري حقونو د جوړښت په برخه کې مهم او کلیدي عناصر دي.
د ښاغلي دوجارک په خبره راپور ورکوونکي په ځینو مواردو کې خپل د پوښښ وړ هیوادونو ته لاسرسی نه لري، خو دا د دې لامل نه کیږي چې راپور ورنه کړي. هغه دې خبرې ناستې ته دغه شان وویل، وست دې ښه فرصت دی چې خلکو ته یادونه وکړو چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو وضعیت دوی او نړیوالې ټولنې ته د اندېښنې وړ موضوع ده. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ د اګست 3 د افغانستان له یوې خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې تایید کړه چې پر ریچارډ بینټ افغانستان ته په ورتګ بندیز لګولی، او هغه ځکه چې په خبرې نوموړي د افغانستان ضد تبلیغات کول. د طالبانو دې پریکړې ته په کور دننه د بشري حقونو فعالانو او ځینو نړیوالو بنسټونو توند غبرګونونه وښودل او دا پریکړه یې وخندله. د بشري حقونو د څار د سازمان د آسیا د څانګې مسؤل ایلن پیرسن په خپلې ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره دغه پریکړه د شرم وړ بللې وه. په ورته وخت کې په خپله ریچارډ بینټ د چهارشنبه په ورځ د اګست 23 د یو بیان له مخې د طالبانو پریکړې ته په غبرګون کې ویلي وو چې د طالبانو دغه اقدام د بشري حقونو په اړه له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې سره د دغې ډلې د تعامل په اړه یو اندېښمنوونکې نښه ده. هغه له طالبانو غوښتي وو چې دا پریکړه دې بیرته واخلي او هغه ته د افغانستان ته د سفر اجازه ورکړي څو د هیواد ته لاسرسی ولري. په ورته وخت کې په کابل کې د ښځو او نجونو د حقونو برخې فعالان بیا وایي چې په افغانستان کې وضعیت له هغې هم خراب دی چې نړیوالې په اړه اندېښنه ښیي. په کابل کې یوې فعالې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د ښځو او نجونو وضعیت له هغې هم خراب او بدتر دی چې نړیوال او خاص توګه ملګري ملتونه د هغې په باره کې اشاره کوي. د مثال په توګه زده کړو ته نه لاسرسی او داسې لومړني او اساسي حقونه نور هم زموږ څخه اخیستل شوي دي. او تازه دغه کوم فرمانونه چې د طالبانو د حکومت له خوا صادرېږي ورستر بلې پر موږ محدودیتونه یې ډېر کړي دي او موږ ته یې ستونزې رامنځته کړي.
په پاکستان کې میشتې د بشري حقونو یوې بلې فعالې راهلې تلاش بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، تر هغې چې په طالبانو د نړیوالې ټولنې له لوري جدي فشار رانوړل شي، ګمان نه کوي چې طالبان د بشري حقونو په اړه د افغانانو نړیوالې ټولنې غوښتنو ته غاړه کېږدي.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د هند صدر اعظم نریندرا مودی اوکراین ته د تاریخي سفر په ترڅ کې د سولې غوښتنه وکړه. مودی له پولند څخه د اورګاډي په واسطه کیفته ورسید. نریندرا مودی له اوکراین سره د هند بشري مرستو ژمنه وکړه. نور تفصیل د صفی الله ستانیز دی راپور کې.
کیف ته په تیرو دیرشو کلونو کې چې د هند او اوکراین دوه اړخیزې اړیکې پیل شوي، دا د هند صدر اعظم لومړنی سفر دی. نریندرا مودی ویلي چې د هند او اوکراین د دوستۍ د لا ټینګښت هوډ لري. هغه چې له پولند وروسته د جمعې پر ورځ کیف ته ولاړ، د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره لومړی هغه موزیم ته لاړ چې په جګړه کې د وژل شوو اوکراینی ماشومانو د درنښت لپاره جوړ شوی. مودی وروسته له زیلینسکي سره په غونډه کې ویل، هند د اوکراین د جګړې په برخه کې بې تفاوته نه و پاتې او تل یې د سولې پلوي کړې. موږ عاقلانه له جګړې لرې پاتې شوي یو. دا په دې معنی نه ده چې موږ بې تفاوته یو. له لومړۍ ورځې څخه موږ بې طرفه نه وو. موږ یو اړخ نیولی او په زغرده مو د سولې غوښتنه کړې. مودی د دې جګړې د سولې حل لپاره چې د هند متحد روسیې لخوا پیل شوی د خپل لید په اړه توضیحات ورنه کړل. مودی همدار زویل هیواد چمتو دی د اوکراین سره بشري مرستې وکړي. مودی وروسته له هغه د ځینو لویدیځو هیوادونو تر سختو نیوکو لاندې راغی کله چې هغه تیره میاشت په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. هغه هم داسې وخت چې په کیف کې د ماشومانو پر روغتون د روسیې لخوا وژونکی توغندیز برید شوی و. متحده ایالات په ځانګړې توګه روسیې ته د مودی د دوه ورځني سفر په اړه اندېښمن و، ځکه چې دوی نوی ډیلی ته د چین د کنټرول لپاره په خپل ستراتیژۍ کې د یو مهم ستنې په توګه کتل. زیلنسکی هم په هغه وخت کې د مودی د سفر په اړه کلک نیوکې کړې وې او ویلي چې دا د سولې هڅو ته یو لوی مایوسونکی او ویجاړونکی ګزار دی چې د نړۍ د تر ټولو لوی ډیموکراسۍ مشر په موسکو کې د نړۍ تر ټولو خونړی مجرم په غېږ کې نیسي. دا وار که څه هم زیلنسکی کیف ته د مودی د سفر په اړه څه وینا ونه کړه، خو په خپله پاڼه یې له مودی سره د وژل شوو ماشومانو د یادښت ځای ته د ورتلو په اړه ولیکل. زیلنسکی ویلي له ښاغلي مودی سره یې د روسیې د یرغل په نتیجه کې د وژل شوو ماشومانو یاد ځای ولید. هغه ټینګار وکړ چې ماشومان باید هر ځای کې خوندي وي او موږ باید دا یقیني کړو.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د افغانستان په ختیځ کې وروستیو سیلابونو په سلګونو کورنۍ زیانمنې کړې دي. د پروګرام ویلي له نږدې د وضعیت ارزونه کوي څو ژر تر ژره خوراکي توکي او نورې مرستې سیمو ته واستوي. د راپورونو له مخې روانه اونۍ په کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګ او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. نور حال جابید سپوږمۍ پر رپورټ کې.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د افغانستان په ختیځ کې د چهارشنبې د ورځې سیلابونو سلګونه کورنۍ زیانمنې کړې دي. ډبلیو ایف پی د پنجشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د دغو سیلابونو د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې وضعیت له نږدې څاري، څو وکولای شي ژر تر ژره سیمې ته خوراکي توکي او نورې مرستې ورسوي. د راپورونو له مخې روانه اونۍ په کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان IOM راپور ورکړی و چې وروستیو سیلابونو د افغانستان په شمال او ختیځ کې نږدې زر کورونه زیانمن کړي دي. د ادارې د چهارشنبې په ورځ د اګست په 28مه په خپل ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي و چې د دوی ټیمونه او د بشرپالنې شریکان په سیمه کې دي او د زیانونو کچه ارزوي. IOM ویلي و چې خلکو سره به بیړنۍ مرستې وکړي، خو د سیلابونو په اړه یې د تلفاتو د شمیر په اړه جزئیات نه و شریک کړي. خو د راپورونو له مخې روانه اونۍ د کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمیر نورو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله درې تنه په غزنی کې مړه او نه نور په بیلابیلو ولایتونو کې ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې زیانمن شوي وایي سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي او کرنیزې ځمکې وړې دي. د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د درې کلانۍ اوسیدونکې مینا نوري ازادي راډیو ته وویل:
زموږ ټول ازمکه وړي، سیلاب ډیر زیات و. همغه شپه ټول ډیر ویریدلی و، ټول له کوره وتلی و. لوبیا مو کرلی وه، تقریبا یو 15 جریبه ځمکه یې له موږ وړي، ټولو ته زیانونه رسیدلي.
د ننګرهار مرکز جلال آباد د اومې ناحیې اوسیدونکي نوید احمد رسولي چې سیلابونه یې کور زیانمن کړی، ازادي راډیو ته وویل:
مشخص زیانونه خو چې دا زمونږ دیوالونه مو چپه شوي دي، بلکې د کور ټول سامان هم د منځه تللی دی. تقریبا یعنی که داسې مشخص رایات خو داسې جامو مشین دی، فرج دی، قالینې دي، کارپیټې دي، دا هر شی د منځه تللی دی.
دا شان د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د مومند سرخاب سیمه یو اوسیدونکي بیا ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو یې لیکلي یو ماشوم لزان سره وړای چې تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته.
سپینغر ولسوالۍ مومند سرخاب سیمه ده او په دې سیمه کې هم تر شپږ کم سیلابونه تر سره شیو، د سره ډیر زیات تلفات رامنځته کړي دي، ماری او ځاني چې د هغې جملې څخه دغه ماشوم هم سیلاب له ځان سره وړی دی او تر اوسه پورې ندرکه شوی دی.
هڅه مو وکړه چې د سیلابونو د وروستۍ شمېرو او له زیانمنو سره د مرستې په اړه د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت نظر هم واخلو. خو د دغه وزارت ویاند جانان سایق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ UNHCR د اګست په 11مه ویلي و چې هغه افغانان چې د اقلیمي بدلون له امله زیانمن شوي لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د غشان په افغانستان کې د طبیعي پیښو په اړه په خپرې شوې اعلامیه کې ویلي و چې زیانمن شوي خلک د خیمو، سرپناه، رواني سلامشورو او روغتیایي خدمتونو تر څنګ نورو لومړنیو مرستو ته هم اړتیا لري.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې د پارکونو جوړولو لپاره مناسب ځایونه شته، خو حکومتونو ورته کار نه دی کړی. دوی وایي حکومت دې په دې ولایت کې په شنو او سیاحتي سیمو کې خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي څو د ورتلونکو سیلانیانو شمېر زیات شي. یو شمېر سیلانیان هم وایي چې باید په سیاحتي ځایونو کې دوی ته لازم امکانات برابر شي، په ځانګړي ډول هغوی ته چې له بهره ورځي. نور حال په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سنگلاخ تفریحي پارک دی. د شنو غرونو په منځ کې دا سیمه چې نرمه هوا او شنه بخملي فضا لري، د سیمې د اوسیدونکو په وینا لیدو ته د افغانانو تر څنګ ګڼ بهرني سیلانیان هم ورځي. شیرالی چې د گاونډي هیواد پاکستان څخه ورته راغلی وایي د سنگلاخ په نوم دا سیمه ډیره ښه هوا او اوبه لري.
له پاکستان نه راغلی ما، نو ماشاءالله دغه ځای سنگلاخ نومیږي، نو ماشاءالله بیخي زیات ښه ځای ده. هم ماشاءالله غټ نهر لري او ماشاءالله دا غرونه وګوره او دا ونې وګوره، ماشاءالله هر رقم میوه لري، خو یخ یوبی دی د انسان زړه ډیر خوشاله کیږي ماشاءالله.
د بیلابیلو سیلانیانو کوربا سنگلاخ په خپل څنګ کې یو کوچنی سیند هم لري چې سیلانیان ورڅخه زیات خوند اخلي. توریالی چې د پلازمینې کابل څخه د سنگلاخ سیمې ته ورغلی زیات خوشاله دی او وایي چې هر اونۍ له ملګرو سره سنگلاخ ته راځي.
لکه طبیعت خو ځات طبیعت خو بازار خو موږ هر وخت د بازار کې یو کابل ګرځو را ګرځو، هغه او دا خو ډیره فرق لري. بازار نو ګرمي او غل موټرو دلته ته طبیعت دلته ته انسان لکه ژوندۍ کیږي. کله کله جمعه په جمعه راځي موږ خو دې خوال سره غلایم.
په دغه ولایت کې وازی دا سنگلاخ سیمه نه ده چې د سیلانیانو کوربه ده. د دغه ولایت مرکز میدان شهر اړوند د سرپل سیمه هم اکثر وخت د سیلانیانو کوربه وي. د سرپل سیمه چشنه سیمه ده او دا هم اوبه لري، ورته راغلي سیلانیان یې لیدو خوشاله دي. خو له حکومت غواړي هغه سیمې چې خلک ورته د سیل لپاره ورځي باید خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي تر څو د سیلانیانو تګ راتګ سیمو ته نور هم زیات سي. سمیولا چې د لغمان ولایت اوسیدونکي دي دغه سیمې ته ورغلي دي.
صحه چې دغه خصه دي دل خلک سیاحت ته راځي، نور نور سہولتونه هم برابر کی، امکانات دی ورته برابر کی، هوټلونه برابر سي چې دل د شپې تیرول لپاره صحه برابر سي او داسې منظر ایستا هو ته چې دا چکر صحه دي دل ډیر سیلانیان راځي چې وزګور مونږ لغمان راغلي دوه درې ولایت مو پاس کړي دل راغلي او کله شنو ولایتونه هم خلک راغلي د ساحل لپاره د چکر لپاره د شپې تیرول لپاره دوی زمينه سازي وکي، نو دا بس دوی لپاره ډیر زیات سیلانیان هم راځل کی او دوی ډیر ښه پرمختګ هم کوي او ډیر ښه کار هم شي.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي هم د دغه ولایت له سیمه ییزو چارواکو څخه غواړي چې په دغه ولایت کې په سیاحتي سیمو کې د پارکونو جوړولو لپاره پام راواړوي او بهرني او کورني سیلانیانو ته د ښو خدمتونو وړاندې کولو لپاره زمينه برابره کړي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي او ځوان محمد هارون دغه شان له ځوانانو سیلانیانو دا غوښتنه هم کوي چې د پارکونو په پاک ساتلو کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
لزوانونه مهله دا داسې پارک ته راځي، پارک باید نظم مراد کړي او همدارنګه د پارک د پاک ساتلو خیال وساتي. په دوم قدم کې زموږ دغه مصنوعي پارک ده، دا ډیر وخت پخوا جوړ شوی ده او استهلاک شوی ده. د دولت هم غوښتنه دا ده تر څو د دغه پارک لپاره د ترمیم لپاره بیا یو څه بودیجه تصویب کړي.
موږ هڅه وکړه چې د میدان وردګو ولایت د اوسیدونکو او د سیلانیانو د دې غوښتنو په اړه په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره هم خبرې وکړو، خو د دې راپور تر خپرېدو مو د یاد ریاست له مسؤلینو څخه کوم ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونی ور دی چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او نسبي امن وروسته په افغانستان کې د نونو بیلابیل سیاحتي سیمو ته چې مخکې د ناامنیو له امله خلک نه سو ورتللی د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو سفرونه ډیر سوي، خو په ورته وخت کې دوی تفریحي سیمو او پارکونو ته د ښځو پر تګ بندیز هم لګولی دی.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت پر ورتګ بندیز او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې وروستی خطرناکه فرمان دا روښانه کوي چې طالبان هغه سخته تګلاره دوه چنده کوي چې دوی په 1990 لسیزه کې مخته بیوله. میرمن امیری بیگا په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې دا د نړیوالې ټولنې لپاره اصولي اقتصادي او امنیتي اړتیا مخې ته ږدي چې دوی په خپل دریز ودرېږي او له طالبانو سره اړیکې تر هغو عادي نه کړي تر څو چې دوی د بشري حقونو په چلند کې جدي ښه والی نه وي راوستی. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د پنجشنبې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت پر سفر بندیز به د دې هیواد په اړه د نوموړي د راپور ورکولو مخه ونه نیسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ وویل چې ریچارډ بینت یې افغانستان ته له ورتګ څخه منعه کړی او دا پرېکړه یې ځکه کړې چې د ده په خبره هغه د افغانستان ضد تبلیغات کول او یوه کوچنۍ موضوع یې غټوله. ملګر ملتونو له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو په ډلیز اخراج انتقاد کړی دی. د نژادي تبعیض د لمنځه وړلو په اړه د ملګر ملتونو کمیټې د جمعې په ورځ د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په اړه د خپلو څېړنو پایلې خپرې کړې. د کمیټې د افغانانو جبري او ډلیز ایستل ټکان ورکوونکو بلل او په دې اړه جدي اندېښنه وښوده. د دې کمیټې مشر مایکل بالسرزاک وویل چې د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په پلان کې پاکستان ولکه افغانان ایستلي دي. پاکستان تیر کال د افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړ. د نژادي تبعیض د لمنځه وړلو په اړه د ملګرو ملتونو د کمیټې مشر زیاته کړه چې پاکستان باید د زیانګالو افغانانو په تړاو جلا څېړنې وکړي، څو ځینې افغانان لکه بې سرپرسته ماشومان د قاچاق او ناوړ استفادې له خطرونو بچ پاتې شي. کاناډا د هغو افغان کډوالو تمویل بند کړی چې په پاکستان کې د کاناډا د ویزو انتظار باسي. کاناډا ژمنه کړې وه چې هغو افغانانو ته به د کډوالۍ ویزې ورکوي چې په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو سره همکاري کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری دغه افغانان پاکستان ته تښتېدلي او کاناډا ته د انتقال په تمه دي. دغو افغانانو ته د کاناډا د مهاجرت ادارې پیسې او امکانات برابر کړي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جمعه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره په ټلیفون خبرې وکړې او د اوکراین خلکو سره د متحدو ایالاتونو د کلک ملاتړ ډاډ ورکړ. د اوکراین خپلواکۍ د ورځې د درشل په مناسبت په یو خبرې شوې اعلامیه کې بایدن له اوکراین سره د پوځي مرستو یو نوې بسته هم اعلان کړه. په دې نوې بسته کې د هوایي مدافع توغندي، د ډرون ضد تجهیزات، د ټانک ضد توغندي او نور وسایل شامل دي. که څه هم سپینې ماڼۍ د پوځي مرستو د ارزښت په اړه دقیق ارقام نه دي وړاندې کړي، خو د رسنیو راپورونه وایي چې دغه بسته 125 میلیون ډالر ارزښت لري. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ پایلو بنن د بندې امیر خاماران عوامو ګانو ټیمونو ترمنز ترسره کیږي. دا پایلو به د کابل په وخت د غرمې له 11 بجو مخکې د کابل په نړیوال سټډیوم کې پیلېږي. د فوټبال د نړۍ پیژندل شوي ستوري کریستیانو رونالډو د یوټیوب چینل په جوړولو په شاوخوا 3 ورځو کې تر 15 میلیونو ډیر مینوال پیدا کړل. دا په لنډ وخت کې د ډیرو مینوالو د جلب یو ریکارډ دی.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی.
دوشکلن ځوانم، زما خزما کورنۍ د ټول کور د تنظیم تمل چې باید ټول وړونه ټول خويندې ټول کورنۍ ټول مناسبات ټول مسولیتونه باید په خپل غاړه واخلي.
د یو ځوان خبرې مو اورېدې چې ویل یو شمیر کورنۍ له خپلو ځوانانو څخه د کور د ټولو چارو د سمبالولو تمه لري. دا ځوان په دې توانېدلی چې د کور له مسؤلیت سره خپلې لوړې زده کړې هم بشپړې کړي، خو یو شمېر نور بیا وایي اقتصادي ستونزې او د کورنۍ مسؤلیت دوی دې ته مجبوره کړي چې د لوړو زده کړو پر ځای کار ته مخه کړي. د دوی دا کار څنګه دی؟
تاسو خو یو روشن فکره خلک یې، ما تسلیمې کوي. هیڅ وخت تل به دغسې تورې شپې نه وي. دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوي، بل څوک زموږ وطن ته رڼایي نه راوړي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدرمن افتونکو، د غنو افغانانو په خبره د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ را په دی خوا د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې کمزوري کیږي. د حاکم نظام لخوا په دولتي او نا دولتي ادارو کې د پخوانیو کارکوونکو له دندو څخه لرې کیدل، د اکثره بهرنیو موسساتو په کارونو باندې بندیز، د دوی د دفترونو تړل هغه لوی لاملونه دي چې د خلکو اقتصادي حالت د دوی په خبره له صفر سره ضرب کړی دی. د مسلې ځوانان دې تاړ کړي چې خپلې لوړې زده کړې پرېږدي او داسې کارونو ته مخه کړي چې د کورنۍ لګښتونه برابر کړلی شي. افغان ژورنالیست میرویس زازای په دې اکله وایي:
د افغانستان له سقوط وروسته په 2008 کال کې کله چې جمهوری نظام وپرځېده، نو ګڼ شمېر کورنۍ، زرګونه کورنۍ د افغانستان نه وتلو ته اړ شوې، او هغه کسان چې په جمهوریت کې په یو کور کې دوه درې کسانه تنخواه اخیستله، کاری کوو، هغه کاري فرصتونه له دوی نه واخیستل شول. کسان چې بیا کورنۍ یو مشر یو بل غړي لخوا حمایت کېدل، یو ملاتړ کې ترڅو خپل درسونه ښه په مخ ویسي، هغوی دې ته اړ شول چې د کورنۍ سرپرستي په غاړه واخلي. نو اقتصادي ستونزې تر ټولو ستر لامل د دې دی چې یو انسان له درس او له زده کړو لري وسات. حداقل یو څه وی چې هغه د کورنۍ اړتیاوې په پوره کیږي، په صورت کې بیا په اسانه او په آرامه کولی شي خپل زده کړو ته دوام ورکړي. شاته پاتې کېدو تر ټولو ستر لامل همدا بېسوادي ده، نالوستي ده، چې د افغانستان اکثریت خلک انجونې او هلکان له زده کړو لرې دي. طالبانو ښوونځي په انجونو په مخ تړل شوي دي، بند دي. دا د دې لامل کېږي چې ټولنه ورځ په ورځ شاته لاړه شي، شاتګ وکړي. نړۍ چې په کوم حالت کې د پرمختګ په حال کې ده، د هغې نه به په واټنونو واټنونو شاته پاتې، چې دا به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان په ټولو چارو کې د خلکو د ژوند ترمنځ ډېر غټ اغېز واچوي. چې کله ځوانانو ته او د دې هغې هېواد وګړو ته د کار زمینه برابره وي، د وکولی شي کار وکړي، خو هر سړی کولی شي خپل مسلک مخته ویسي او هغه څه چې زده کړې کړي دي مخته لاړ شي.
د وردګ ولایت اوسیدونکې مرینا چې خپله له لوړو زده کړو څخه د طالبانو د نظام د بندیزونو له وجې پاتې ده، ځوانانو ته وایي:
په اول قدم کې زه هر ځوان درکولی شم چې په هر ځوان چې کورنۍ دي مسؤلیتونه دي، نو هغه مثلا هر څوک غواړي چې خپل هغه کورنۍ ته یو یعنی مسؤلیت چې دی هغه ادا کړو، خو په سر بیره په دغو باندې زه غواړم چې ووایم چې حداقل تاسو خو یو روشن فکره خلک یې، ما تسلیمې کوي. هیڅ وخت تل به دغسې تورې شپې نه وي. دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوي، بل څوک زموږ وطن ته رڼایي نه راوړي. ښځې خو اوس اصلا پوهنتون نشته، مکتب نشته، او په کورو باندې کېنول شوي. کوم زحمت چې نارینه وي اصلا، او مثلا هغه به دکترا وکړلې، ماسترۍ به خصلې، خو بالاخره به یو مثلا د دې یاد خوښ کې وړیا کوم چې د اوقات بلالله هغه دنده ته به ورکول کېدل، یعنی په هغه خپل وخت کې به وظیفه اجرا کولای شوای. خو اوس برعکس داسې نه دي که هر څومره یو ځوان ماسترۍ ولري او دکترا ولري، هغه بیکار دی. ځکه چې اوسنۍ حکومت چې دی هغه خپل هغه څوک یې څه ویلي وي کوي، نه ویلي کوي، ځاوي کوي، نه ویلي ده، په هغه ځای باندې کې نه ولیدي چې لیاقت یې نه لري. نو ځکه اوس ټول د درس نظر تورې شوي دي، ویي چې د موږ عمل چې دی هیڅ وخت حق حقدار ته نه دی سپارل شوی. نو د هغو نه ښه ده چې یو تجارت یو بل چېشته مخه کوچي، یعنې حتی د درس نه هم پاتې شو، پیړۍ پیړۍ به د دو زیان وي. دغه اوسنی حالت چې کوم دی، چې په افغانستان کې کوم اوسنی یعنې نظام حاکم دی، د دغو ټولو یعنې هغه سرمنچه چې وخت دغه بې تعلیم دی، بې سواد دا، چې په هغه وختو کې که مثلا افغانستان نه کړي خارج کشور پر رقم ته پیشرفت کړی وای، او د اول نه د دوه درسي تهداب جوړ وای، نو هیڅ وخت به نن داسې نه کېدل چې موږ په ملک کې یو داسې بې سواد څوک راشي او حاکم شي ټول بې سواد را و هیڅ به نشوي کولای چې په چا باندې زده کا یا هیڅ به نشوي کولای چې خپل سیاست په یو بل کشور باندې وچلي د کپنور شي نشي کولای په افغانستان زده کولای شي چې نسل نسل بې سواد پاتې شوی هم دغه شي پاتې شوی دي او په دغه مفکوره دی هغه خلک نو اوس کومه نظام چې غل دی دغه نه به هم دغه شي پاتې کیږي
صفت الله زاهدی چې افغان ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې په ورځنۍ ستونزو غږیږي وایي هغه ځوانان چې په پوهنتون کې اول نمره وو اوس دې ته اړ دي چې ویلې پاکې کړي او په بدل کې ډېرې کمې پیسې ترلاسه کړي
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د 2018 کال د 15 اگست څخه چې په افغانستان سقوط وکړ لاغې وروسته په افغانستان کې اقتصادي حالت د خلکو مخ په توډ روان دي ډېر خلک د دې پر ځای باندې چې زده کړې وکړي یا لوړ زده کړو ته ولاړ سي هغوی د خپلې کورنۍ لپاره د حلال روزۍ د ګټلو په خاطر باندې ځینې آن بهرنیو هیوادونو ته لاړل او ځینې هم همسایه هیوادونو پاکستان او ایران کې هلته شپې ورځې سبا کوي چې ډېرې کسان هلته کار کوي تر څو پرې خپلې کورنۍ لپاره د کور کرایه د ډوډۍ خوراک او څښاک پوښاک ته ورته برابر کړي نو په دې برخه کې کار وکړي واقعا هم د ځینو تعلیمي مرکزونو سره چې په ولایتو کې و چې پوهنتونونه وو هغوی چې پخوا به 15,000 محصلین درلودل یا به 3,000 محصلین درلودل یا به 2,000 محصلین درلودل اوس هغوی محصلین یوازې 1,500 او 300 ته راټیټ شوي دي ځکه چې خلک پیسې نه لري تر څو پرې لوړې زده کړې وکړي دا هغوی ستونزې هم ده چې دوی دا خلک وایي چې د دې پر ځای چې زده کړه کوم نو ولې خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ نه پیدا کوم یعنی کزه درتوم داسې کسان می هم دغه نخلی می اوریدل یو زینو هم پر ټولنیز رسنوی پوسټونه کړی چې مخکې زده کړې کولې د پونتون لای یا د پونتون یو سپریشي او هغه ویل چې کچېری ماته یو څو کار کې او ان کده شاروالۍ سره د چرویو یا دغه د لشتوی په پاکولو کې وی زه حاضر م چې تر سره کړم ځکه چې زه د خپل کورنۍ لپاره یو ګوله ډوډۍ پیدا کړم دا ستونزې ستاسو په افغانستان کې او دا تقریبا لتیرو درې کلون رئیس د غستونزې ډېرې سوي او خلک اړ دي چې تر څو پرې د لوړ ذکرو پر ځای باندې کار وکړي
بله ولاندی ترتیبی نورې پښتنې مطرح کوم کدی تر اوس افغانستان ډیر ښه کډرونه درلودل ځوانان با استعداد تکړه امدا څومره دي در دوړ خبره ده چې اوس موږ او تاسو ځوان له پانتونه راځي او وایي چې زه یو ویاله پاکوم زه خاروالی سره کار کوم دی افغان په صفات ک تاسو خپل احساس را څرګند کړئ دا څومره دي در دوړ خبره او د نس غملو خبره ده
که زه درته وایم چې تا یو ټیر دردون کې خبره ده چې یو کس چې ماسټری لري یو کس چې لیسانس یا یو کس چې دکترا ولري او هغه کار ونه لري نو دا ډېر ستونزمن نه ده نو هغوی اړ دي چې عموما یو ځای د خپلې کورنۍ لپاره د حلال روزۍ د ګټلو په مخ باندې کار وکړي واقعا هم دا ډېره دردونکې ده یا هغه کسان چې مخکې به ځوانان وه د هغوی پلرونو یا کورنۍ کې به یو چا یو څه پیسې پیدا کولې کار به یې درلود ځینو به آن په غیر دولتي موسساتو او بیا هم د دولت سره په ځینو برخو کې کار کوه هغوی به پیسې اخیستلې او خپل اولادونه خپل لوڼې خپل بچان به تعلیم لپاره څول او غوښت بهول چې تاسو ولار سي د افغانستان په نورو ولایتونو کابل هرات بلخ جلال آباد کې ماستری وست یا کندهار کې ماستری وست یا ډاکټر وست خو ولي زده کړه وکړي اوس هغه ځوانان یا دغه کورنۍ چې دی هغه اوس پیسې یا معاش نه ترلاسه کوي نو هغه ځوانان یې اړ دي چې د خپل کورنۍ دغه د ساتلو خوندي کولو او یا دغه د پاره د خړو په برابرولو لپاره کار وکړي ما ځینې ځوانان سره خبرې کړې هغه اندېښنه هم کوي او یا دومره شاقه کارونه کوي چې هغه تیر کلونو کې دا کار نه وکړي دا ستونزمنه ده واقعا او دا یو لوی ستونزه ده
اوس کدي خبرې وکړي یو ځوان به څنګه په دې وتوانیږي د کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو لپاره اهم کار وکړي او هم خپل لوړې زده کړې پرې نګدي تاسو راتوي چې داسې امکان لري
په سول کې بلسته سي کورنۍ وي چې هم کار وکړي او هم لوړې زده کړې وکړي ډیر کسان دغه څه نه لري او اندغه د پاره لاسرسي نه لري چې دوی د ملول تکړه وکړي او هم د کار پیدا کړي ځکه چې په افغانستان کې لکه مخ چې ما ویل ځینې غیر دولتي مؤسساتو خپل کارونه لته درولې یا ځینې نور پرمختیايي پروژې جوړې هغه درېدلې خصوصا تاسو وګورئ چې نړیوال بانک په افغانستان کې کومې پرمختیايي پروژې درلودلې هغه تړل سوي او هم د روغتیا په برخه کې یا ګڼ نور مؤسساتو هغه چې پروژې درلودلې هغه درول سوي نو لته خلکو لپاره دغه څه
نسته چې هغه دې د دواړه کار وکي او یا کچيري می مثلا یوازې خلک د شوګون کې پتوګ ګمرال کېدل او هغه یوازې 1000 څخه نیول تر 9000 یا 11000 فنه پر چما شخلي هغه د دې د کورونی یوازې بسنه کوي. زه فکر کوم چې ډېر کورونی بسنه نه کوي د لوی کورونو نو هغه اړ دي چې کار وکي دوه وخته یو ځای دکان وکي یو ځای د شوګون پتوګ د تر سره کې او لوړ زده کړې نس کوله.
دا وضعیت کاندې چې دوام وکړي خپل ځوانانو ته کورنۍ ته او د هیواد په کچه دا څومره زیان رسوي چې هغه ځوانان چې وخت درس ده وخت د لوړ زده کړې ده په کار اخته دي په توان خبرې راته وکړي.
د ټولنې د شاتګ باعث کیږي او دا شی په ټولنه کې کدغه سی وی د لتیرو درې کلون رئیس تاسو وګوري افغانستان شل کاله نورم شاته تکړه دي د علم په برخه کې په دغه سی چې اوس روان دي. نو زه فکر کوم چې تاسو خپل پوهیږئ کله چې په ټولنه کې ځوانان لوړ زده کړې ورن کړی یا د اوس نړۍ چې د پرمختګ او د نوي اثر په ټکنالوژي باندې هر ورځ ډېرې هوادونه سمبالیږي د غوي سره دوی آشنا نسی. زه فکر کوم چې دا یو ډېر لوی ستونزه ده لکه څنګه چې تاسو ویل په 2000 کال کې یا په 2002-2003 کلونو کې چې په افغانستان کې د کمپیوټر د زده کړې ډېرې کورسونه نه وای یا ډېرې خلک د کمپیوټر په زده کړه نه پوهېدل. ان تر دې چې خلک په انټرنیټ باندې نه پوهېدل او نور سره آشنا او نور نړۍ د انټرنیټ څخه استفاده کول نو هم دغه ستونزې دي. که چیرې افغانستان دغه کلونو کې بیا هم د لا نورم دوام وکړي او ځوانان زده کړې ونه کړي نو شاید دغه د جهالت یا د ناپوهۍ دغه کچه چې د لا نورم لوړ شي ځکه چې راتلونکي نور ځوانان چې دي د ولسوالۍ د لپاره خو بېخي د زده کړو زمینه په دغه سي برخه کې نه برابرېږي نو هغوی مجبور دي چې همداسې به پاتېږي.
کله چې یو ځوان له درس څخه لرې پاتې شي څومره بیا زړه ترې نه سړېږي او بیا نه غواړي چې درس خواته ورسي. دلته دغه فاصله د درس او ځوان ترمنځ چې دلته په منځ کې کار راځي اقتصادي ستونزې راځي څومره دای بیا راتلونکي کې بیرته د درس خواته نه ورځي.
عموما یو څوک چې هر څه ورځنی تکرار نه کړي او دغه زړه له مغز څخه لرې کیږي او شایي راتلونکو کلونو کې هغه زده کړې ته زړه ښه نه کړي هغه وایي نو زده کړه زما لپاره څه په درد خوري. ما چې دا څو کلونه زده کړه ونه کړله او اوس مې کار مې کوي نو بس همداسې به شایم چې زه یو دوکانداري وکړم یو دهقاني وکړم یو موټرواني وکړم او هم یو نورو ځایونو کې له خلکو سره شاخه کارونه وکړم ځکه چې یو ګله ډوډۍ پیدا کړم. خلک زړه نه شکه په دغه حالت کې کتا سي هر ورځ مرکه ونه کوي او هر ورځ په خبرې علي ونه کوي هر ورځ یو رپورت جوړ نه کوي. زه فکر نه کوم چې تاسو به مثلا ګوسه د تاسو شوق لدې سره چې میاشت میاشت ورسته بیا خبرې علي پیل کړئ ځکه چې تاسو زړه لري کېږي تاسو د یو بل مسلک سره مخته کیږي. نو دا عموما د انسان په فطرت کې دا سي او خپل سوي کله چې سړی له یو شي سره ډیر اړیکه ولري هغه سره پاتېږي نور شانت ډیر اړیکه نه زینو هغه مجبور دی چې هغه خپل هغه یو کار چې هغه په مخ
بله که کورنۍ ته یو مشوره ولرو چې دوی ستونزې قبول کړي په دغه وخت کې د ځوان لوړ زده کړې څلور کاله یک ماستری سره وکړي شپږ کاله دومره بونیتی کورنۍ څه کولای شي په ځان سخت تیر کړي او ځوان ته د زده کړې زمينه برابر کړي پرې د لوړ زده کړې وکړي دلته به څه ولري تاسو ورته
ځوانان لپاره باید لوړ زده کړې زمينه برابر شي او په دې برخه کې باید خپل کورنۍ هم لاسمه کار شي. خو یو خبر دادا چې هغه سي کورونه چې مخکې مول اقتصادي ستونزې ولري هغه د خپل ځوانانو د دغه سي مشکلاتو د حل کېدو لپاره څه وکړي او تر کومه حد پورې باید کار وکړي خو هغه نه سي کوله ځکه چې هغه اړ دي چې د دوی ماشومان باید کار وکړي. عموما زموږ غوښتنه په افغانستان کې د حاکم نظام او له خلکو نه دادا چې خپل ځوانان د لوړ زده کړو لپاره واچوي او تر څو پرې په دې برخه کې کار وکړي.
نظام تم که په اخره کې څو مشورې د خپل ځوان نه تاسو وایي چې دغه کار تاسو کوي د څومره د خلکو د کورنۍ او د ځوانانو او بیرته د هیواد او بیرته د تاسو چې اوس تاسو نظام په لاس کړی دغه کار څومره په زیان تمامیږي؟
په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام لکه څرنګه چې اوسلته دوی مسؤلیت لري او په دې برخه کې باید کار وکړي د خپل ځوانانو د روزلو لپاره که چیرې د انجینرۍ په برخه کې یا د فایدامې په وزارت کې انجینران کار ونه کړي د سیاتامې په برخه کې ډاکټران کار ونه کړي د مخابراتو په وزارت کې هلته په مخابراتي ټکنالوژۍ د زده کړې باندې سنبال ځوانان کار ونه کړي او یا هم ګڼ نور ریاستونه دي چې هغوی کې خپله دغه سي هغه ځوانان چې په دې برخه کې مسلکي زده کړې نه وي کړي نو موږ به له ګڼو ستونزو سره مخامخ یو. که چیرې د هوایي چلند په وزارت کې د یوه هوایي چلند د هوایي پوهنتون څخه یو فارغ ځوانان موږ ونه لرو او هلته غیر مسلکي کسان وګمارو شاید موږ د هوایي ترافیک په اړه باندې ډېر پوه نه سو. او یا هغه تیاری چې له افغانستان د فضا څخه تیریږي موږ د هغه ټیکس راټول نه کړو. نو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام دغسې کسان چې هغوی په لوړو زده کړو باندې په دې برخه کې ترسره کړي وي هغوی دپاره زمینه برابره کړي تر څو هغه وګمارل سي، او یا هم په دغسې بېلابېلو برخو کې چې اوس ورته اړتیا سته دوی د ماستری او دکترا تر کچې پورې په افغانستان دننه او یا هم د افغانستان څخه د باندې له هیوادونو سره خبرې وکړي تر څو پورې هلته وروزي. دا به تر ټولو پورې یو ښه کار وي. زه پوهیږم او موږ لیدلی اوس یا خلک چې ځینې شکایت کوي چې په هره اداره کې یو دینی عالم ملته ناست دی، هغه اداره یا منیجمنت چې یو مسلکي کس یې کوي ښایي هغه یې ونسي کولی. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې باید مسلکي کسان وګمارل سي، دا به ښه کار وي.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند ډیر سلامت اوسئ.
کور مو ودان. ډیره مننه.
دا یو روښانه حقیقت دی چې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته اکثره کورنۍ دومره پیسې نش پیدا کولی چې هغه ضروري لومړني توکي هم واخلي. په داسې سخت حالت کې بیا هم داسې ځوانان شته چې د ډوډۍ د ګټلو تر څنګ خپلې زده کړې هم نه پرېږدي. په هلمند کې ځوان تکل له همداسې ځوانانو څخه دی. د هغه خبرې هم په مرکه کې اورو.
خو خبره دا ده چې د افغانستان ټول ځوانان دغې خبرې ته ولاړ دي او غوښتنې له دولت څخه کوي چې تاسو ټول ځوانان ته په خپل دولتي چوکاټ کې ځای ورکړي چې ټول خپل ځان په دې چوکاټ کې وویني. ځوانان په داسې حالات کې دي چې ډېری یې د خپلو کورنیو مسؤلیتونه ورته غاړې دي، که کور پرې نږدي دلته بېکاره په کور کې ناست دي. تعلیم بې له پیسو ویلو کېږي نه، چې ته به د کور مسؤلیتونه هم په غاړه لرې، پوهنتون ته به هم ځې، انسټیټیوټ ته به هم ځې. نو خبره دا ده چې دولت که غواړي چې دایمي پاتې سي، ټول خلک ورسره په یووالي اوسي، هر څوک دا وایي چې د زما خپل دولت دی، باید ځوانان ته چانس ورکول سي. ځوانان په خپلو ادارو کې وګوماري، وخت ورکړي، معاش ورته ورکړي. ټول د افغانستان ځوانان باید دوی په خپل دولتي چوکاټ کې ګټي.
او که داسې ونسي بیا به څه بده پایله ولري؟
بده پایله دا ده چې نن سبا ټول ځوانان هڅه کوي چې ایران ته ولاړ سي، ترکیه ته ولاړ سي، اروپا ته ولاړ سي. چې موږ تاسو یې وینو بې سواده دي، اکثریت باسواده نه دي، بې سواده دي. دوی هلته داسې هېواد ته ځي چې هلته هر څه په قوانینو باندې دي، هر څه په اصولو باندې دي. نو که زه داسې یو ځای ته ورځم چې د هغه ځای په اصولو په مقرراتو باندې نه پوهېږم، تر هغه سره خط راوړم، هغه هېواد اول خو ماته وایي چې ته غیر قانوني راغلی، بیا چې راغلی ما منلی، بیا هغه سره خطونه چې زما یې تر اوخو مه تېرېږي، زما په قوانینو په اصولو خو سره ولاړ سم. که زه هلته داسې حرکات کوم لکه څنګه چې په افغانستان کې کوم، دا خو معلومه خبره ده چې د هېواد قانون بې عزتي کوم، نو هرو مرو به د پولیسو د بد چلند سره مخ کېږي، د وهلو ټکولو سره به مخ کېږي، یا بیره اړي یا بلته وژني. نو تاسو دا د ښکاره خبره ده، معلومه ده چې ایران تېر ځل څو ځوانان اعدام کړه په دغه نږدو ورځو کې چې اکثریت یې افغانان وو.
یعنې تاسو فکر کوئ چې یو علت د ځوانانو چې په ګاونډیو هېوادونو کې ښه چلند نه ورسره کېږي، د دوی خپله ناپوهي ده؟ دې ته څه د حل لاره تاسو مثلا پیشنهاد کوئ؟ څه وکړي دوی؟
بیرته خبره تعلیم ته راځي. د یو هېواد لومړی تعداد د ځوانانو د ښه ایښودلو تعلیم دی. که زه با تعلیم اوسم، اول هڅه کولی سم چې د لی په هېواد کې داخل په هر ډول حالاتو کې ځان ته دنده پیدا کړم. که دولتي نه سي، خصوصي ما ته ضرورت لري، ما ته زنګونه وي. دوهمه خبره دا ده که دلته ما ته دنده نه پیدا کېږي، د هېواد څخه وزم. دا اوس ځینې کورنۍ پیژنم په ایران کې څلوېښت کاله کېږي عمر کوي، هلته ژوند کوي، نه ایرانی تاوان ته رسولی دي، نه وژلی دي، نه اختار کړی دي، ځکه دوی خپل ځان هلته د هغوی پر قوانینو باندې برابر کړی دي، ځان یې ورته جوړ کړی دي. د دوی غونې جامه اغوندي، د دوی غونې ورشته جوړي، د دوی غونې ژوند کوي. کوم قوانین چې دولت ورته ټاکلي دي هغوی پر ځان باندې منلی دي او هغه رقم ژوند کوي. هغه څلوېښت کاله کېږي د دې خوا څخه اوس دوستانو قریبان بی. اما داسې کسان شته چې یوه میاشت بعد هلته بازار کې نیول شوي، نو چا سره جنګ کړي، دوی د خوړې لپاره تللی جنګ کړي، دولت یې نیسي، بیا یې چې زما هېواد غیر قانوني راغلی، د دې سربېره بیا هم راځي جنګ کوي، په دوه کاله درې کاله باندې محکوم کړی، بیا وروسته یې چې رایلګي راوایستي خپل هېواد، درې کاله وخت یې بې ځایه شو. دا د یو ځوان
فکر دی چې زه یو تعلیم ولرم بیا داسې کار نه کوم، پوهېږم چې دا ښه کار نه دی.
تاسو په خبرو په پیل کې وویل چې ځوانان له تحصیل نه اوس کار ته ډېر ارزښت ورکوي، غواړي چې آزاد کار ولري. دلته خو بیا هماغه ټکي ته راګرځو چې دوی له هر اړخ نه زیان کوي کله چې درس پرېږدي.
بالکل، خبره دا ده چې موږ او تاسو اوس ځوانان حق اولیت هغه ته ورکوي چې پیسې ورڅخه ترلاسه کړي. زموږ او تاسو ماشومتوب کې زموږ څخه پوښتنه هغه کېدله چې غواړي په راتلونکي کې څه شي جوړ شي، موږ به ویل چې جاکر ولي غواړم چې ډېرې پیسې وګټم. زموږ ذهن داسې جوړ شوی دی چې تعلیم یوازې د پیسو دپاره کېږي. نو اوس دوی تعلیم په دې خاطر نه کوي چې موږ ته دا وهم ورسره دی چې موږ ته په راتلونکي کې دنده نه رسېږي، موږ نشو کولی چې پیسې وګټو. نو ښه خبره به دا وي چې شخصي تجارت وکړم چې په راتلونکي کې مې جیب کې پیسې او خپلې کورنۍ مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړم.
اکثره ځوانانو نه لار ورکه ده که دوی وایي درس وایو نو بیا کار پاتې کېږي، که کار وکړو درس پاتې کېږي. اوس کورنۍ څه وکړه، خپلو ځوانانو ته څه رقم راهنمایي وکړي چې ترڅو دوی په خپل ژوند کې له داسې ستونزو سره مخ نه شي چې هغه بیا حل کولی نه شي؟
یو ځوان اول باید داسې ژوند وکړي چې د هر حالت سره ځان برابر کړي. که زه نن د یو حالت سره ځان برابروم، دا ژوند د سبب بل حالت رامنځته کېږي او د هغه حالت سره ځان نه سم برابرولی، دا زما لپاره ډېره سخته. زه مجبور مکلف یم چې د هیواد څخه ووزم، زه مجبور مکلف یم چې دا کلی پرېږدم. نو د هر حالت سره ځان سمول د هر ځوان لپاره درس باید داسې وکړي. زه نن درس ډېره ترجیح ورکوم، سبا حالت را باندې راځي ډېر ترجیح نه ورکوم، تجارت کوم، سبا بیرته درس ته ډېر ترجیح ورکوم. حرکات ډېر مهم دی، د انسان دپاره مبارزه ډېره مهمه ده، همت ډېر مهم دی. که یو ځوان همت او مبارزه ولري، زه په دې کینه یم چې په هر ډول سخت حالت کې ژوند کولی شي.
ځینې ځوانان بیا له خپل هغه پام اصطلاح داري کې چې خونګرمي وایي، له هغه نه کار اخلي، زر بیا وسیلې شي، زر یو کړکوي. په دې اکل راته وغږیږه،
ولې ځوان باید داسې بې همت اوسي؟ ځوان خو معنا یې دا ده چې باید با همت وي، باید با انرژي، کاریګری، ځیرک. دې ته ځوان موږ ویلی شو. د ولې د هر هیواد د ملاتړ ځوانان بلل کېږي؟ ولې د هر هیواد ډېر اعتبار او فوکس پر ځوانانو باندې کوي؟ ځکه هغوی ښه انرژي لري، د کار کولو ځواک لري، همت لري، مبارزه کولی شي. نو هر ځوان باید د هر حالت سره ځان بلد کړي، حرکات ولري. خدای وایي ته حرکت کې برکت کوم در باندې، حرکات با انرژي، با همت او پر ښه کار باندې فوکس ترجیح ورکول.
کورنۍ څومره له ځوانانو نه تمه لري چې دای باید یو څه ووسی، یو څه خپل کورنۍ ته وکړي، ځکه اوس یې وخت د اوس ځوان دی.
بالکل، زه د خپل کورنۍ مثال درکوم. زما د کورنۍ د اوس د کورنۍ مسؤلیت غاړه لرم، دوه کلن د دوه کلن ځوانم. زما څخه زما کورنۍ د ټول کور د تنظیم تمه لري چې باید ټول وړونه، ټول خویندې، ټول کورنۍ، ټول مناسبات، ټول مسؤلیتونه باید په خپل غاړه واخلي. ما ډار ورکوي چې تمه زه کوم او کولای سم. او که ځوان ټول ورځ په خوب تیری، په تفریح تیری، په منظرو تیری، د هغوی څخه به هیواد څخه تمه ولري چې خپله کورنۍ سمه تمه نسي درلودلی، د خپلې کورنۍ مسؤلیتونه یې په سمه توګه نه اجرا کړي، هغوی څخه به هیواد څخه تمه ولري. هغوی به څه ډول وکولی شي چې یو موسسې ته، یو خصوصي تجارتي ځای ته خپل استعداد وښيي چې زه تاسو ته کار کولی سم. خود به بېکاري، خود به بې همتي، خود به بل هیواد ته اوړي وال ته بمدري مورز برت خپل هوا ته راوړي.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسې. فقط په اخره کې ځوانان ته غواړم تاسو یو پیغام لرو چې دوی د زده کړې برخه کې څومره فعال اوسي او د کار برخه کې څومره فعال اوسي.
زما ځوانان ته پیغام دا دی چې وای د ځان لپاره خوشې نور ته هم خوشک. زده کړه د پیسو ګټل لپاره مکوي. ټول افغانان ته زما دا خواست دی، پیغام مې دی ورته چې زده کړه د پیسو ګټل لپاره مکوي، صرف د ځان په هول لپاره وکي چې ځان پوکي په ژوند باندې. خالق تعالی او فیجنې، رسول الله او فیجنې، او ژوند زده کړه چې ژوند باید څه ډول وسی تر څو خپل آینده په صحیح توګه جوړ کړي.
باندې ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
ډیر مننه، خوشاله اوسئ.
دران دوستانو، دا و د دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری. We'll be right back.
قراری گیتی ناتان دی زار شما زرگیان راغلی می چانان دی گرم شرمی گم